احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شموله دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو شرطونه ایښي دي. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړی دي. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغېزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویلي دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ACC کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستان بهر نشي په زوره به یې وباسي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازولۍ سلاکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا له خپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دي بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دې ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 200 نور لا درک دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. دې سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ په 20مه د ریختر په کچه 1.1 درجې زلزلې د میانمار ډېرې برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لونګو امیل په نوم پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی وو چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د اعادې غوښتنه وشوه. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي.
خلک پوړل کیږي چې کیم تر دا غږی نه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورځ تر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم په یوه تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپیریال غم خوړلی شي.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نه سی اوبه راوسی د دې لپاره یو ژوره څاه وکیندو او د اوبو هلته ولاړې شي. حداقل مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقونو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغو مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی آسیا او اروپایي ټولنې په لومړۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغو مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله حکومت ولري او پکې د ښځو، نجونو، قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو خلکو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تامین دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل دی وای د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناسته ډېره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدي اړتیا ده چې له نړیوالو سره اړیکې له سره ورغول شي چې افغانان د دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شرزاد وایي دا چې طالبان له نړۍ سره په خپلو ژمنو نه دي درېدلي، له همدې امله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وایي په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بین المللي ټولنې قوانین نه دي منلې ده او یو ګروه چې بین المللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بین المللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې حصہ ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد وړ نه ده.
په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواق د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو دریځ مهم ګڼي، خو وایي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واک کې وي، په دې هیواد کې د بشري حقونو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ټینګه خاوده او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د کوچني اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښه اړیکې غواړي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقونو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تری تم کول شامل دي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځ چې افغان مهاجر په زور ونه بسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفی الله سنګزای او نور جزئیات.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پروونس، کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ کلیئر میسج ہے. کسی کو بھی
ګنداپور وایي افغان کډوال به هیڅ یو په زور نه ایستل کیږي. دا واضح پیغام دی. د صوبې پولیس او د صوبې پوځیان هیڅوک په زور ونه باسي، ځکه دغه شرایطو کې چې هلته هغوی ته بندوبست نه وي، حکومت خپل نه کړی شي، هلته د هغوی د اوسېدو او د ژوند لپاره څه ترتیب نه وي، نو دې طریقه باندې د خلکو ایستل نه زموږ پالیسي ده، نه زموږ روایات دي او نه داسې کار ته اجازه ورکوو. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري ایستلو سره کلک مخالفت ښولی چې د پاکستان حکومت حکومت د مارچ له یو دیرشمې وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر یو دیرشمې له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا د خیبر په لنډي کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ډیپورټ څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سرښار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګڼ راپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزي حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په لاس کې دی چې تر ډېره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد د کډوالو پر وړاندې د نیولو او له دې هېواده د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرښځیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبریالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانانو باسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوي کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بی اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي، چې کیم ته دا غجنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړی وو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه پکې راټول کو.
په راولپنډې کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لېږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 13مې غځول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو د راپورونو پر بنسټ په تیرو څو ورځو کې لږګون افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې درلرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې ښاره د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډېری دوی اوس په نورو چارو آن ډېر شاقه کارونو بوخت دي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبريالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم مې دوی خبرونه په اونۍ کې درلودې.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکی و. نو ما وړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته جرمني ته کډوال شوی او نغوړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو بوخت دی.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه کار ایستل کیږي چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه د لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پشته کاره کوي سدا بډې شي.
د رسنیو څېړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي راډیو ته د خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری دوی اوس په نورو چارو ان ډېر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکوونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان دغه شان وکولای سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبريالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبريال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړ کړی چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویب سایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبرېږي. دغه سره تر څنګ موږ د افغانستان شاق رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبريال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یو وزګار دي یا هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. د یادونې ده چې افغان خبريالان او رسنیز کارکوونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډېری دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې دا مهال له دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې څخه ښودلی و. خو د وزګار شویو او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتی دي نه دی څرګند.
له خبرونو ور اخوا پسرلی دی نن د وریښ پړه سم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لویه ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلي کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقیق څخه وکړه. له دوی نه به واورو.
شیبا صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسر باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوي، د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. بیا هغه عضوي مواد سي هغه خپل په طبیعت کې په څه پرې دي خپل تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي، او د هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی سو کچیر وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدینه ډیره ښه ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخشي، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو، یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي، هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي. دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولشان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نوم وکړي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
حجرې جوړښت پیژنو په تر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوشش شوی وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس به د دیارلسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وسنو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس وي، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دي د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دي د دوی د حجرو دی. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کوروي شکل سره په پرته ده. خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخصو غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دا کم یو کاریو چې دی خپل پزان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل دا یو کاریو ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه یې ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی، ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوی چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسوي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګه چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جولاردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جولاردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدرات شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده چې په ځینی چې یوې چې دي غیر ژوندۍ موجودات په شکل لکه اوبه، خوراکي توکي او نور. او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دی په حجره کې څه دنده سر ته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی یا هم دانه لرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي لکه پانکراس. او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري. او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري. او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخیری برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی. دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی. او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت منبع است شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لسته نن ورځ راځو د مندل کوم پر او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاسې درس په د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لمړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې وو یا ګونجي وو او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شوا یو جوړه علیل وای او علیلونه وای چې مثال موږ وای دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی یا د هغه سره موږ علیل نسو ورتویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی دوی دواړه علیل کېدلی سي، همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه په کښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی یعنی د دوی جینونه مشتره شي چې کوم جینونه انتقال سي، مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشتره ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یوې کېدای سي خالص اوسې او یوې هم چې اوسې ناخالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه یعنی چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی، خو عموما دغه کم نسل چې دی لاس رزي وی ټوله دغه تور رنگ لري چې په دې سره موږ وایو د دې جینونه چې دی هغه مطلب تور او سپین هغه رنگ چې دی هغه جینونه چې دی د جینوټایپ څخه بس کی مگر فینوټایپ چې دی هغه د دې هغه ظاهري رنگ تور رنگ دی هغه مشترک کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ سره د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکی ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دی کولی سو د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کې چې بیا وروسته دغه خپل دغه عملیات چې د پونټ په نامه سره یاد سوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي د وسره د بل والد خصوصیات پکې راځي عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شول کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په داسې څلور چوکاټ کې د پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوارو والدینو جینونه پکې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګوران په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده هغه طبیعي سره وشیو اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې دی غالب دی نو په دې کې چې کم جینونه راځي په دغه د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ با غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مر ویل چې یو رګا چې اوسې چې مثال دی یو صفات لرونکی اوسې که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس ته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټی او کوچنی ټی په څلورو سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه چی چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسه کو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسې د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسې چې یو غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکار کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانی خالص راښکار شي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی ووسی ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دارنګه د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم ځبال مړینه سچ لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري کله چې
ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به اوسي یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې دوه به چې یې ناخالص به وي یعنې یو غټه ای یو کوچنی ای به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیس د مربی په طریقه سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسته مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجي جوړښت او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وشيو چې هم ګرد او ژیر یو آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به اوسي صاف به اوسي ګرد به اوسي ګونجي به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګرد دانی چې دی پکښې کې غالب او پات سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکې یو تناسب. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپارسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې اوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې اوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې اوسي او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه اوسي. یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي یعنې ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپارس یي یعنې د شپارس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپارس وو او که ګردې او شنې یي هغه درې پر شپارس دغه کوم ګونځې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپارس یوازې کوم ګونځې او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس اوسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالېږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالېږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته څه سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا په د کوم بل اکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ او آخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.